په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغې دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال د فبروري پر 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه وه. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوې پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستې زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 48000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړنګ کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټا کل سوي و نن پنځشنبه له حماس توندلري ډلې سره د اوربند پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز ولو اندیشنا شوولې و. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړنګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکوري کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلورو سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکی نسکوري کړی دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکوریدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بی پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولېږله. دغه سپوږمکۍ به تر 6 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه 3 کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې پروژې د یو ساینس پو جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینې ته وده ورکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې په دغه هیواد کې به د افغانستان بانک کنګل سوې شتمني همداسې کنګل پاتې کیږي. د بشري حقونو څو ډلو په یوه پرانیستي لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه کې افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د پښتو په نوم د موسیقي ټوټې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی.
په پاکستان کې د نننیو ټاکنو په اړه هم وروستی حال در سره شریکوو. په نورستان کې د سباندې 250 له جملې شپېته معیاري ودانۍ لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوې شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان څخه باندې 1.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمني چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11مه نیټه د 4:04 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11مه نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یوه برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مه د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوې لري او یې دغه دعوې لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مه د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي.
ازادي رادیو ته ورجست. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بنسټونو یوې ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکول سي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا ککړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي یې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي. په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکی حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انتونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارېدارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي یې وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب جوړه شي، او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالباني مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربه توب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه، چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وګسره مخ شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي دوی به د هغو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول سوي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري پال یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف نه زغمي. دا هم تفصیل
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلي مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تابع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی، اجر تر زره خوشي
کړي.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپلې مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولېږدوي چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع له خپل یوه جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربیټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکایي اتباع کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکي هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2023 کال د اګست په 10 د کابل له شیرپور سیمې څخه د SSH له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو 60 تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي رادیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي دوه نفره، هغه ته هغه افغانان چې د امریکا طبیعت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای شي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو.
یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریځ څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریځ دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. شغلی وحیدی تر دې مخکې ویلي و چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان سوی
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ د دولت پلاوي په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یو ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو په اړه ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نوموړي له افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملي کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي مخته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړیتوب لري. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې لکه پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کېږي دلته ازغان تار ناسپي که کمرې ناسپي که خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت د تورستانو د تهدید له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. دې لپاره یو پریکړه کړې ده. ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نن هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوې چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بلې، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې وې او د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوې چې د ناامنیو په اړه په بېلابېلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیرابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ول، لکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک براوتلی ول رای به کارولې. د بیرابیلو سیمې داسې وی چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنې پکې وسوي، لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پشین ضلع چې شاوخوا 10 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمېر نور ژوبل سول. نو دغه سیوری غوړېدلی و. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګی و، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی و، ځکه چې د رای ورکوونکو ټوله شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکاروي یا بیکارولي، خو دا به ورستم بیا معلومه سي.
دا وجه څه خلک له امنیتي ملحوظاتو اندېښنې درلودې که نه؟ دوی د خوښې وړ کاندیدان غوښتل چې په دغو ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول سوې وه.
یو خو ناامني وه چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله له لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پوری سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړ جاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې وو، د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندۍ کاغذان رد سیول، نو خلکو دا ګڼله چې یو ډول توپیری چلن روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن، د پاکستان پوځ او نگران حکومت دا ټول تورونه رد کړي ول او ویلي ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیچا پلوي بنه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نشکاری چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. که څه هم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف یې مشري کوي.
او د دغو ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجې به کله اعلانیږي؟
دا او کله نا کله وخت ونیسي. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجې راسي د بیلابیلو سیمو، دا خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا له ځان سره کښیږدي. ځینې بیا داسې لرې پرتې سیمې دي چې د هغوی نتیجې وخت نیسي، ځکه چې موسم هم اوس ژمی دی چې دغه پرچی رارسیږي، یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست دي، هغه باید سلا ورباندې وکړي. د هغوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټولو سره واخلي چې دوی پر دغه رای باندې متفق دي، نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولیږي. نو شاید دا شپوسه یا د دوو درو شپوسه ترې ونی پرې وخت واخلي چې نهایي نتیجې انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماښام راهیسی به دغه نتیجې اعلان سي پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې وایي. خو یو ډول به هغه عکس چې دی انزور چې دغه به روښانه سي چې کوم یو مخته دی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مور سره خبرې وکړې.
هله کوم ژوندې اوسې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پښتو پونم د موسیقي پرچی د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پرچی پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښ پیتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیو سازونو څخه د زاکر حسین، بیل افلیک، اید کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بېلابېلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 ښوونځي څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخته ګرمۍ کې ترې ډېری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمون په کلي کې د مکتب تعمیر نشته، شین اسمان لاندې مونږ درس وایو، باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانیو نشتوالي په وجه یې اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپناه جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړې، خو لا یې هم ښوونځي بې سرپناه پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپناه د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دي. په هر ځای کې لیسی، بعضی لیسی ودانۍ نه لري، د اوناسو برخې لیسی ودانۍ نه لري. د دې سربېره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغوی سرپناه د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپناه اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې زده کوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ هم 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 4 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. شنه د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا 100 ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو ژمنې شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
د ګوند ولایت د رمچې د ولسوالۍ خبره کوم. چکسونه دی خیزیات دی، شاروالی دی خیزیات دی، طالبان. و تیل نوی سیستم دی، از دکان چی بادری دی، سلو در آوانی، منده در آوانی، سبا کشنات پانسی چی چی با کلو پتاتی خفی، لز در آوانی، بی خیل خرد پازاد و جیت پازاد، من داغت مشرانی باوری، چی دخواتی و پاملارن و کی چی دی پخبر دی ندی.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب دغه څخه موږ د سی په عذاب شي. در چا خور لور په زور باندې ورکی، هر څوک چې راشي د پلانې لور ما خوښه، بس په زور باندې ورکی 15 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه څخه موږ ته تبا سولو در چا خون نیو منی په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي، دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایهدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایهدار یې وړي.
دومره واسه زما به
شپږ شپېته او اووه شپېته کم زیات کاله امر وي، خو د دومره امر کې هر څه وشول، تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو، خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپویه ما د خدای ونه لیدل، که ناپویي ده، که ظلم دی، که ستم دی، که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي، که واسطه ده، که رشوت ده، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي، هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم، مخه ته ښه شه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لوروستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی، چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې دا چې ټاکل شوی و نن پنځشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربان د پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایډن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلی چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساګ جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم شته. خورازی پایل ستاسو په پیغامونه وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
نیکیلی از ما جاگ دی دا ایراد دا مسئول خرگو تغور سیجی دا ایراد دا ریگریشن ماجر چی دی مثلا پراتی دی غریب خلق پرکستا دا غنماینگان یا طول دا غی خلق دی غلط خلق دی خلقو تا مایسا نور کهی خپلا یا خوری غریب سلی تی نور کهی دا غا مسئولین چی دا مایسی ویشنگ کهی دا غا دیز مرزغون واوری چی دا ایراد دا ریگریشن ماجر که دیر زی پا خلق ستا دا غنماینگان یا طول دا سی غلط خلق دی نیت سام توزی کهی خپل زانوی تی کارتی دی نو دا غا از مرزغ دی ورسی و دا مسئول خلقو تر غاج پولی
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی استاد جوړ او رغه سرور دغه غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالی کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ګرځ پستوین دی سره دا خبره مو ورسوي سلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دغه دی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي یعنې هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د عمارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پیشنهاد لرم پیشنهاد دا چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د غچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ته ورکول کیږي دا زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم موږ کولای چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو یوازې ځینې زده کړې نه دي ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده او هېڅ د سمه پرېکړه نه بولم ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګرانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی په کلو کلو یې زده کړې کړي دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغه کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي په کلو کلو یې زحمت کښلی نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي و علم و اسلام ته خدمت کیږي و قرآن ته خدمت کیږي خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول شي هغوی ته د ډیګري ورکول شي خو د دیني زده کړو پر اساس د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی یو دانه دلته په مایوبینو کې دی د ساجانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کجی د سر درد جی ماغه ډاکټر دی کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی زموږ مشکل ده رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس ان خو سره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسطي یو دوا درې په دا کلینیک کې کښینې د مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی د صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګورو د یو ډاکټر دی د ګورو د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی دواد واساونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسي جنو
مانوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ دي معنا یو دوه دوه پر کټ ګولې کې په جه خود سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پرتو سیم د زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما د نخصه راکه مرشه په وسیم سیدی دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی په سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترتیبه برابر کم سی دی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې مجاور رسیدلته مریضان راوره سو برته مل دغه بیا دوا ولار سو ولی د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایتره سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو ته او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم امیر المؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو چې له یوې خوا نه یخ ده له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي له بلې خوا ناروغان راته دي نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرورت واله کې نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي نشه تکړه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم محمدي خبرې کوم زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده یا ویزا ورکول دا اوس هم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولی دغه جنجال او اړو جوړ چي دی نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایط د خبرې نه ای دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي باید په غزاله طریقه مسله حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ دی چې ما پیغام ثبت کړي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران چې ځانونه افغانان بولي د دوی هېڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم همې لټوم د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي څنګه دوه طبیعت خلک دي دوی د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي هغه د استخباراتو دنده په مخه اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کوای هېڅ تکیه نه شي برکولی. رسکو دا غاړي خپل حساب خټک لا شو هغه رد کړل هغه دا خبرې ناممکنه و بللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامر خان متکی دي که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم دی ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خوري نه کوي ماجل خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و کورونه بنګړې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغو ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډېره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمی نوی دوام و نکره و موقتی بایی.
خاغلی فیزی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني وریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوي، دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بېځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره. سره لدی چې له یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات پکاوي او مجهز و امکاناتو دوی تجهیز دي. نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بېځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بېځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډېر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بېخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-15-503، یعنی 0-1-1-4-1-15-1-0-3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چه ساده شماره ده 0-8-1-1-6-9-0. یعنی سپر و آت و یاو بیایاو بیاشپاگ بیاشپاگ سالور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خپور شی باقی خپرگرام او خورد سلامون دا از غیر ریو مینوار طول دا خاص و زنگلی سلامون کم پا دیهی لین چی طول راترک روخ دا صحت جامعی فرتن وی گدونال سرتاج ننگرهاره ما و بیادر سرال مزار شریف نیما اچھا مزار شریف بلخ خار نا زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې راسره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 7 8 5 5 4 5 بله شماره ام ټي ان ده 0 7 8 9 3 9 4 وسته روشن نمبر وایم 0 7 8 9 8 5 4 5 بدل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درکه شوی دی شماره رسته کې تکراروم 0 7 8 9 8 5 5 4 0 7 8 9 3 9 4 0 7 9 8 4 5 0 7 9 8 5 4 0 7 9 8 9 9 1 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خپرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 7 9 2 41 1 0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 7 9 2 41 1 0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 7 3 8 7 2 0. بله شمیره وایم 0 7 2 6 8 1 0. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي. بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا دغه محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.